مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به د کونړ سیند دودیزی مشاعرې حال په یو ریپورت کې درکړو. بیا به له ځوان خطاط عبدالواسی عزیزي سره د هغه د خطاطۍ په هنر یوه مرکه ولرو، او په اخره کې به د پشه یي ادب د خدمتګارانو د انځورونو نندارې ته هم په یو ریپورت کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. لکه څنګه چې په ننګرهار کې د نارنج ګل، په کندهار کې د انار ګل، په لوګر کې د سنزل ګل، په خوست کې د چینار، پکتیا کې د نختر، کندوز کې د ارغوان، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په هلمند کې د هلمند سیند، په لغمان کې د سمسور لغمان په نومونو کلنۍ دودیزی مشاعري جوړیږي. داسې په کونړ کې هم د تیرو لسو کلونو راهیسې د کونړ سیند په نوم دودیزه مشاعره جوړیږي چې له نورو ولایتونو څخه پکې هم شاعران برخه اخلي. تیره اونۍ په کونړ کې یاده مشاعره وشوه چې حال یې په ریپورت کې درکوو.
کی مخوینز له وینا د کونړ اد کونړ سیندا فائدار کی بری
د قیام خیام پغه کی د کونړ سیندا سندره په اسد آباد کې د سالار باغ نوریدل کیږي. چرته چې تیرونه پر کونړ میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران ورټول شوی ول، او د کونړ سیند پر نامه یې دودیزه مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې د پرانستې پر مهال شاعر او لیکوال عبدالحمید شورش په مشاعره کې ګډونوالو ته د خراغلاس تر څنګ وویل د دغه مشاعرې د جوړېدو یو هدف دا دی چې د کونړ سیند په خېټه کې پرتې شتمنۍ ته د دولت پام راواړوي.
ورا مهم مخیا وحدات چکم دی د پختنی ادب پرمختیا او فیورتیا د ټولنه د ټولو پاتکو او غړ ترمن د مینې محبت او د ورورولۍ تخم کرل.
د کونړ سیند مشاعرې ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لیږلیو چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
خوشاله یم چې د کونړ فرهنګیان او فرهنګپال هم د تیر په څیر سږ کال د کونړ سیند ملي او دودیزه مشاعره جوړوي او د هیواد له ګوټ ګوټ نه پکې شاعرانو برخه اخیستې. کونړ سیند د جمال او جلال سیند دی، یو داسې ارزښت ده چې مهارولې سیمې ته ښکلا او ګټه لري. حکومت د دغه سیند لپاره ګټورې پروژې تر لاس لاندې لري. کونړ به پر دغو پروژو لاس همسور او ښکلی شي.
مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو شعرونه وویل چې د اکثرو شاعري د پښتنو په خاوره د روان ناورین بلا کیسې کولې. نورولی سید شینواری په یو اوږد نظم کې جنگ سالارانو ته پیغورونه ورکړي وو. د هغه د نظم په یوه برخه کې راغلی ول:
استاد اوږد جهاد دغه سمروا تا منل په سر دی ته غرغره ستا وطن رښتیا دا ستا په زور آزاد شو خچ داس دنو بیا ولی بل بل شو آیا ته په شروع کړي جنگ خبر وی آیا تا چې مکتب وران کو بیا دی جوړ او په لور دی دریم کمیسم کور کې جوړ لاړې خپل فتو خوړې جانان د برباد وطن وګړي افغان.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو غزلونه هم وویل چې د ځوان شاعر مقدس احمدزی او ولی محمد کندیوال له غزلونو څخه مو نمونې را نقل کړي دي:
د لیوانتوب اخیری حد دی، بیل تا ژوند دی، بی تا بدرنگ دی او په تا باندې رڼا ژوند دی. زه څه خبره یم چې څومره په تا ګران یم او ته څه خبرې چې زما په تا فدا ژوند دی.
ته مې په سپینه رڼا ورځ کې داسې ورکه کړلې لکه لقام مې چې ژوند ورک دی، د ژوند لار ورکه ده. زغم د یو بل د انسانیت د ارزښتو په بنیاد دغه خاصه اوس لدې کلي لدې ښار ورکه ده.
په دغه مشاعره کې یو شمېر ځوانو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د غلام اسحاق جبارخیل له شعر څخه مو یوه نمونه را اخیستې ده:
زما درې رنگ بیرغ تا شم زما ویان زما کفن کدش بانی لد جنگ نور چمرا کر کوشی جبار خیل خود جنگ ہر یو سڑے داڑی
یاد دیوی چی دا مشاعر پترس کی دا وطیلی شاعر او لیکوال پوهان ڈاکتر بهاودین مجروح په نوم دا فکری بهیر پرانست هم وشوا چی لمخی بایی وقت نا وقت زوانانو تا دا استازانو لخوا ادبی سیاسی فرهنگی او ټولنیز لیکچر نوٹو نا ورکول کیگی د باختر ستوری گرانو مینوالو د تیرو یو لسو کلونو رایسی زوان خطات عبدالواسی عزیزی په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې هنری مرکزونه پرانستی چې د خطاتی په بیلابیلو هنری سانګو کې کار کوي او دغه هنری خپل پیشه ګرځولې ده. له نوموړي سره مو د هغه په هنر لنډې شان مرکې ته را بولم.
د یو لس کالو راهیسې په دغه هنر کې کار کوم. سره له دې د دې هنر خطاطۍ په یو لس څانګو هنري څانګو کې کار کوم.
چې په دې یو لسو څانګو کې تاسو کار کوئ نمونه واخله په کومو کومو؟
دغه یو لس څانګې عبارت دي له خطاطۍ دی، رسامي دی، میناتوري دی، چې څنګ تراشي دی او شبکه کاری دی، یو څو هنر نور دي. چې
ته اکثر وخت خطاطی په څه شي کې، یعنی د ټوټه باندې کې او کنه په لرګي باندې؟
دا خو مختلف تابلوګان موږ جوړو، لکه اکثر وخت په نای باندې کار کوو، کړکۍ او رنگ باندې، او ځینې وخت بیا دغسې تختې دي، په دغه تختو کې لیکو، لوی لیکو، ډیزاین ورکو، دا بیا د دوی عکس اخلو، بیا نندارې ته وړاندې کوو.
یوازې نندارې ته وړاندې کوو او کنه د دو مشوقین هم شته، یعنی څوک راځي دا تابلوګانې بیا تاسو پلورئ؟
بعضې خلک شته دي چې مثال هغوی د شوقه د غوښتنه کوي، یا د پیسو مقابل کې همداسې او ډالۍ کوو.
دا خو اوس ستا روزګار جوړ شوی دی، نو ولې ډالۍ کوي؟
دا زما د وطن دوستۍ او مینه ده، چې مثال په ډېرو اداراتو کې ما داسې یو آثار وړاندې کړي تحفې په شکل، چې که زه یم یا نه یم، زما دا آثار په یادګار په توګه پاتې شوي.
دغه خطاطي بند تا لچانه زده کړی دی او کنه شوقي ورته راغلی؟
د دې خمار تقریبا وه کال زده کړې کړي، چې زما اولنی استاد استاد طارق نومې دی، چې هغه اوس خارج کې اوسېږي. د هغه یو شاګرد چې زهیر په نوم، د هغه سره مې کار وکړ. مختلف سانګې دي، نو مختلف سانګو کې لکه اوس رسامي جدا سانګه ده، او د رسامي زده کړې مې د ادریس استاد سره کړې دي، او د سنگ تراشۍ کار مې چې دی د لودین استاد سره کار کړی. داسې مختلف سانګې دي، نو مختلف استادانو سره.
مثلا سنگ تراشۍ کې تاسو څه شی جوړوئ؟
په سنگ تراشۍ کې موږ مختلف لیکنې هم کولای شو، رسم هم جوړولی شو، نقشې هم جوړولی شو، لکه هر کار کې،
یعنی د خلکو په غوښتنې کوي؟
د خلکو په غوښتنې،
یعنی چې فرمایش در درا
فرمایش در راکی بس. ما
تا خو داسې د استادانو نه زده کړې کړې دي، اوس چې زه فکر کوم تاسې د استادۍ په مسند ناستې، شاګردان روز دي؟
شاګردان خو ما تقریبا هغه شاګردان چې زما فعلا هنري مرکزونه لري او استادان شوي دي، تقریبا چې دولس دیارلس کسان دي چې په ننګرهار کې هنري مرکزونه لري، په لغمان کې هم لري، او داس شاگردان هم موږ روزلی چې هغه صرف یو مسلک، یو هنر یاد کړي، هغه تقریبا 200 نه زیات دي، هم اوناز برخه کې هم نه نور.
نن په لغمان کې اطلاعات او کلتور پر ریاست کې تاسو خپل نندرتون وړاندې کړي دي، د دې نه وړاندې نندرتونونه وړاندې کړي دي د خپل هنر؟
یو نندرتون زمونږ په ننګرهار قصر کې و، تقریبا 3 کال مخکې و، د ننګرهار فرهنګي کانټینر موږ ته جوړ کړو، نندرتونه کوم ګډون کړو، لکه خپل آثار مې چیخې و. او یو په کابل کې د بابر په بند کې یو نندرتون جوړ کړی و، حاکم یو ایوار 2 اگست خط المان هیواد نه.
کله چې ته خپل نندرتونونه وړاندې کې او علاقمندان راشي وی ویني، ته څه محسوسې؟
زه د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې دغسې یو هنر لرم، او زما د هنر ته داسې یو څوک شته چې د هغوی د دې هنر مینوال دی، او زما تابلوګانې ګوري او خوښوي، بې نهایته د خوښۍ احساس کوم.
د د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونی وتلی افغان انزورګر عبدالله ارباب د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د پښی ځوانانو د متحد ټولنې د کلنۍ غونډې په مناسبت د پښی ادب او فرهنګ د خدمتګارانو انزورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د ننداره کوونکو د پام وړ وګرځېدل. نور حال په ریپورت کې. دغه نندارتون د پښی ځوانانو د متحد ټولنې د کلنۍ غونډې په ویاړ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړ شوی و چې وتلي انزورګر عبدالله ارباب پکې په خپلو ګوتو جوړ د هغو پښی لیکوالو او ټولنیزو شخصیتونو انزورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې په سن څه حواله یې پښی قوم ته خدمت کړی وو، او تر څنګ یې د پښی ادب کتابونه هم نندارې ته ایښودل شوي ول. له نندارتون څخه په لسګونو پښی ځوانانو ننداره وکړه. د یاد ټولنې مشر حنیب الله غمخور وایي چې د نندارتون له برکته ځوان په شئی نسل ته خپل خدمتګاران وریاد شول او لکړی کارونو یې خبر شول.
مونږ ته ډیر څه زده کړل او ډیر سمو په دې باندې پوه شو چې زمونږ په ژوند کې لیکوالان څومره اهمیت لري، زمونږ په ژوند کې د لیکوال آثار څومره اهمیت لري، او د تعلیم د کلتور فرهنګ دا ټول هغه سوچ په نوموړي نندارتون کې نغښتو. په زمين کې هغه کتابونه چې مونږ راغون کړي واغه د مختلفو لیکوالانو ول چې په پښی ژبه باندې لیکل شوی وو، چې د پښی ژبه ځینې ګرامر بخش او په زمين کې ځینې شعری ټولګي د تعلیمي نصاب کتابونو اچاغه اوس هم په جنو مناطقو کې هغه عملاً تدریس کیږي.
د پښی ځوانانو ټولنې منشي جاوید کریمی د نندارتون په لیدو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په نندارتون کې د هغو شخصیتونو انزورونه ننداره کړل چې پښی قام ته یې بیلوس خدمت کړی دی.
د نندارتون چې کوم جوړ شوی په دغه انزورونو چې د عبدالله ارباب صاحب په لاس جوړ شوی و، هغه داسې انزورونو د پښی قوم لپاره هغه خلک چې هغوی معنوي خدمتونه کړي دغه کتابونه یې لیکلي دي، او دغه ژبه یې تر دې دمه ژوندی ساتلې. د هغې عکسونه یې جوړ کړي وو دغلته نندارتون ته وړاندې شوي وو. نو ډېر ځوانان راغله دغه نندارتون یې وکت، هغه باره کې معلومات ترلاسه کړل چې دغه ژبې لپاره یې خدمت کړی.
د نندارتون جوړونکي عبدالله ارباب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له نندارتون نه یې یوه موخه دا وه چې پښی ځوانانو ته خپل خدمتګاران وریاد کړي او هغوی خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي.
افغانستان یا افغان دا د مختلف قومونو نه جوړ دی، په دې کې یو پښی قوم هم دی، او دوی د افغانستان د په جوړولو په پرمختګ او په نور برخو کې ډېر خدمتونه کړي دي. د پښی قوم د کلتوري کم ځانګړنې چې دي هغه هم یو ځانته بحث دی. په دې نندارتون کې ما کوشش کړی چې د پښی قوم هغه ادیبان لیکوالان شاعران چې دي چې پښی ژبې ته او خپل قوم ته خدمت کړي دي دغه انزورونه جوړ کړم تر څو د پښی قوم نوې نسل چې دی هغه د خپل مشرانو نه خبر شي او د هغه د خدمتونو په هکله هم معلومات لاسته راوړي.
په دغه نندارتون کې له پښی ادب سره